السلام علیکم نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست زه امید زهیر مالیم لمړی لند خبرونه نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یوشت کاله پوره شول یوشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوه دنګ ودانۍ وشو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې دریا مالوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلور مالوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه پر امریکا په دې حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول خدا ل امریکا یو ل 1915 کیلومتر لري ل افغانستان سره تړلی حمله وبلل شوې د حمله د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی ځکه هغه وخت طالبانو د دې حمله اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه د طالبانو تر ولکې لاندې طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په یوشت ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 1190 تنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو د اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیلابونو له امله 1190 کسان په شهادت رسېدلی دي او 250 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاخ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې پرون ماسپښین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوی دی. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوې وه چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 50 نور کسان ټپیان شول. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکي کسان یا له افغانستانه ووتل یا هم پر کورنو کېنول شول. د کرکټ د آسیایي جام پایلو بیا فائنل سیالي نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبۍ د کرکټ په میدان کې د سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. په افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو محروم شو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه. د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو پکې جګړې شوې پرمختګونه کړي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 200 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دې سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یوې اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار ده ټول خلک په عملي اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځانګړي شوی تفریحي پروګرام ته ځانګړي شوی خو لا غوړاندې څو راپورنه په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی او خونځیو د دروازو بیا تړلو ګڼ خبرګونونه پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې کار خواشینی خولې. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار ده د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپله د طالبانو ځنیو پلوي کسانو هم له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځیو د تړل کېدو مخه دې ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي په ډاګه کوي ځکه یو هیواد هیڅکله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلمدار ټولنې مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیلي کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی. دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول. خو پرون ګڼو نجونو د دغو ښوونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د نجونو پرونی لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبر کړي. د بلې خوا د ښځو او نجونو د حقونو فعالې نظیفې حقپال آزادي راډیو ته وویل
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاڅېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاشت کې ویلي و چې د نجونو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو پرون ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای دوی روان کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې بیا ګڼ کسان وایي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او په روسیو کې زلزلې، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای توانیدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سږ کال تر 28 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړې. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمنو افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشلې دي. خو هر ورځ د افغانستان له بېلابېلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. عبدالباری د هلمند نه
مستی والا راسګر د خام روشنخته خېلو دا خالو بشه خالانو شته کې غریب و دا تباد ورور په دې مرستې کې نه شته کېږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې 9 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او 8 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسیو زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ساني او مالی زیانونه اړولي دي او د ژمي راتګ ښایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي روسیو کې بانکونه د افغاني اوسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې د صنعتکارانو د کاروزګار او ګټې مخه نیولې. صنعتکاران وایي له مشتریانو سره کاروبار ټول په وړو بانک نوټونو دی، خو بانکونه بیا وڅخه دا نوټونه چې زاړه شوي نه اخلي. حخوا د کندهار د صنعت او قانون خونه وایي که طالب چارواکي د ستونزې ته پام ونه کړي ډېرې صنعتي خونې به وتړل شي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیر یوه اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې د 400 زره افغانۍ په ارزښت اوسپنیزې پیسې او د 100 او 100 افغانیو بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه دیش فی صدارزان اخلی او د برشنا د بیل د تحویلی او مالی ورکولو پر محالی ورسخن اخلی
یا ورخ دی یخی پیسی لسی وشلی دی سوک د پنجی یخی یا د لسی یخی رنسا که دکاندار تا جمع کیجی دکاندار تی ورکی خود دکاندار بیا اخپل گاتا که پنسدی پکشی که اگوز جلا که خود مشتا لسی وشلی را تولیج برشنا بیل ما لس لک اتل لک و در پنزلس لک آغانو پر دی دوی مشتوائی چی تاسی غیت آغانی را و دا مشتا پربان کی از زین لور یا دا یو بنا بل بنا کی نو مش د حکومت څخه دا خواهش لرو چې زموږ څخه لسی وشلی د برق په بیل کې مالیه کې صفایي ټکس کې حکومتي دغې کې زموږ څخه لسی وشلی باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره یې ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګل آغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي لومړی باید په ډالرو بدل کړي چې دا کار دوی ته زیان رسوي.
نو موږ ته ټولې میدره ټولېږي پیسې موږ مکمل میدادي په لس لکه کې مانا لک روپۍ به غټي نه لکه میدادي ما بل دي دا جرلس لکه افغانۍ راوتلې دي زه بانک ته ورغلم ما ورته وویل چې درې لکه افغانۍ په جرلس لکه کې درې لکه قبولې که افغانۍ ونې قبلو بیا مې رئیس ته برېښنا ته عریضه وکړه چې موږ ته په موږ مکمل پیسې میدادي دوی موږ ته غټې غواړي موږ غټې لرو نه څنګه وکړو که به غټې وي سو په مصرافۍ کې
تقریباً
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونې مشر سید سرور امانی وایي د برېښنا نشتوالي او بانکي محدودیتونو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې کاروبار پیکه کړي. د نوموړي په وینا که دولت له صنعتکارانو څخه واړه بانک نوټونه وانخلي په زیات شمیر صنعت خونې به وتړل سي او زرګونه کسان به بیکاره سي.
کارخانې لرونکي چې دي همدارنګه د لبنیاتو کارخانې مو دا ټول په میده پیسو باندې خپل جنس خرڅوي چې بیرته هغه افغاني دي ته غټې افغاني نسي جوړولی. نو مشکل خپله په دولت کې وجود لري که دولت خپله دې ته ارزښت ورنه کړي دولت یې خپله په بانک کې قبول نه کړي دا نه یوازې دا چې پر میده پیسو باندې بد تاثیر درلودلی سي په راتلونکي کې به پر غټې بانک نوټو باندې هم بد تاثیر ولري ځکه خپله دولت یې پشتبانه نه کوي خپل د افغاني پشتبانه به یې دی وکړي.
تر دې وړاندې افغانستان بانک له صنعتکارانو واړه بانک نوټونه قبلول او همدارنګه یې زاړه بانک نوټونه راټولول او سوځل خو په وروستیو کې دغه پروسه درېدلې ده. دا چې علت یې څه دی ومو غوښتل په دې اړه په کندهار کې د افغانستان بانک له مسؤلانو نظر واخلو خو هغوی له خبرو کولو ډاډه وکړه. تر دې مخکې د کندهار صرافانو د افغانیو بانک نوټونو د کمښت څخه شکایت کړی و او د نوو بانک نوټونو د ژر چاپ غوښتنه یې کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو ور بیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځې پر یو سرحدي دستګاه سایبري یا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان یې په ایران پورې تړلې وبلل. مخکېنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات به له احمد تکل واورو.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبري یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینې لخوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پرس خبری آژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حملې له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبري حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکینی سایبري حمله